د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې انتر سره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له خبرې سره موافق نه ده چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب شوی وای. افغان سرتیر عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژند. څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي؟
نورور در تمات زگون کش کرو شرانانه که دو تاق چپا کر تاق چپا که یاو یا بمبوک در تارو شپد نفر اون تزیم واری در منزه وری
پرده یاو پرزین نور موضوعاتو پا تفصیل راپورون لرو خو تر هر سمخ که خبرونه پا خبری سرویس سر پیلهو جانقا الکوزی پا ستدیو که دی سیمیز او نلیوال خبرونه را طول کردی. الکوزی سب
بله تشکر نوری صاحب. نړیوال خبرونو کې خو مهم خبرونه ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسه ځینې محرم اسناد خپاره کړي دي چې متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیسانو جاسوسي کړې ده. دغه راز د سوریې چارواکو نن تایید کړ چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي خاطره نږدې دوه زیارتونه له منځه وړي دي. نور خبرونه هم شته خو وروسته به بیا دا خبرونه وړاندې شي.
بله الکوزی تاسو را سره اوسی خو اوس به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یوه اساسي حل لاره بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسیرګه حمله د آی اس آی د یوه نظامي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه سوې وه. او د کندوز دولتي شورا رئیس وایي چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. د خبرونو تفصیل د جمهور ریاست لومړی مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو اساسي حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ افغان سرتیری ساخان ته د ستاینلیک پر مهال وویل چې د افغان حکومت سیاست دا دی چې په هیواد کې د امنیت تامین په هدف خبرې د حل لارې دي.
سیاست دولت وحدت ملی مهان طالبان میان نمیایا ما
دی وای که طالبان راضی یا هم ناراضی د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې موږ همدا خبرې د ستونزې حل لارې بولو او له طالبانو سره د خبر په برخه کې د پاکستان مرسته د حل لارې بولو. شاغلی دوستم ویل چې د ترکیه ته په خپل ورستي سفر کې د پاکستان له ولسمشر سره هم ولیدل او له هغه څخه وغوښتل چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسی جرګې حمله د آی اس آی د یوه نظامي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه سوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې په دې اړه خبر ترلاسه کړی و او هغه دفاع او کورنیو چارو وزارت سره شریک کړی و. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې تر دې خبر وروسته په ملي شورا کې یو مرستندوی قطعه هم ځای پر ځای سوه چې عیسی خان د هغه یو جز و.
طرح‌ریزی حمله دو روز قبل توسط شبکه حقانی و شخص مولوی شیرین که مسئول نظامی شبکه حقانی باشه با قرار گفته‌هایش مستقیم این عمل به دستور یک افسر نظامی آیسای اجرا کرده.
وسلوال مخالفین د دوشنبه په ورځ پر ملي شورا وسلوال اندهاري حمله وکړه چې د چرواکو د معلوماتو مخې دوه ملکی وګړي پکښ وجل سول او یو درش نور ټپیان سول. او د کندوز د ولایتي شورا رئیس وای چې تر اوسه پورې هم د چهاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه نه ده پاکه سوې. محمد یوسف ایوبی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرو شپږ ورځو راپدې خوا د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوال طالبانو په محاصره کې دي. ښاغلی ایوبی د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه که حکومت دې ولسوالۍ ته توجه ونه کړي د کندوز نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوز وړاندې کوي.
فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه مؤسسې هغه محرم اسناد په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند او دوو پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړي دي. د فرانسې د حکومت ویان ستیفان لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د جمهور رئیس اولاند له عاجلې غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه ده. د فرانسې حکومتي منابع وایي د بهرنیو چارو وزارت په پاریس کې د امریکا سفیر د جاسوسۍ د مسلې په اړه احضار کړ. ویکیلیکس د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه اسناد شاکرل چې ښیي د امریکا د ملي امنیت مؤسسې څنګه د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک او نیکولا سارکوزی او دغه راز د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. په افشا شوو اسنادو کې چې د فرانسې لیبراسیون رسپانې خپاره کړي ویل شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2000 کال نه د 2012 کال مې مش پورې چې اولاند سرکوزی پر ځای وخت ورسې جاسوسي کړي د دې اسناد او اصلت تر اوسه نه دی تایید شوی. د ارمنستان په مرکز یورمان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. دا مظاهرې د درې ورځو لپاره روانې دي. شاوخوا 2000 کسانو د دوهم ځل لپاره هڅه وکړه چې تېره شپه د جمهور ریاست د ماڼۍ پر لور لاریون وکړي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په سلګونو مظاهره کوونکو تېره شپه د جمهور ریاست پر لور د غزیدلي سړک په اوږدو کې د کثافاتو ستر بیلرونه کېښودل او شپه یې سبا کړه. نن سهار د یورمان د پولیسو مشر آشوت کاراپیتیان له مظاهره کوونکو څخه وغوښتل چې په سوله ییز ډول د مظاهره ختمه. دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو سخت مظاهره بلل شوې او د سیاسي بې ثباتۍ اندېښنې رامنځته کړې. د آزاد آسیا راډیو نن ویل یو غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوې امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. دا حمله د جون په 22 په جنوبي ښار قاشغر کې شوې او په دې ځای کې د یغور مسلمانانو او خانټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمیزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوکو وسلوالو په قاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 تنه وسلوال چې ترورستان یې بولي ووژل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پېښه نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او یوه برخه یغوریان دي. د سوریې چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې 2 زیارتونه ویجاړ کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د سې شنبې په ورځ ویلي وو پالمیرا ته نږدې 2 لرغوني زیارتونه وران کړل. په دمشق کې د لرغونو آثارو موزیمونو رئیس مامون عبدالکریم نن وویل یو زیارت د حضرت امام علي رضی الله عنه د کرم الله وجهه د اولادې محمد بن علي وو. دوهم قبر د دیني صوفي عالم نزار ابو بهاءالدین وو چې 1500 کاله پخوا په دې ښارګوټي کې اوسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ په لرغوني پالمیرا ښارګوټي کې ماینونه ځای په ځای کړي وو او دورانولو ګواښ کړی وو، خو دا نه ده معلومه چې د ویجاړولو اراده لري او که حکومتي ځواکونه بیروي چې وړاندې ورنشي. د اسلامي دولت ډلې تېره میاشت د پالمیرا ښارګوټی نیولی وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به له دې وروسته هغه کورنۍ تهدید نه کړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. امریکایي چارواکو د یرغملو په اړه په خپلې پالیسۍ باندې له بیا کتنې وروسته پرېکړه وکړه چې متحده ایالات ممکن په راتلونکي کې له یرغمل نیونکو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو د اوږدې مودې په هغې پالیسۍ به ټینګار وکړي چې یرغمل نیونکو ته پیسې نه ورکوي. تمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن د یرغمل نیونکو په اړه پالیسۍ کې بدلونونه اعلان کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي به نن د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سرنایف پر رسمي ډول محکوم کړي. 21 کلن سرنایف چې چچن ټبره محصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی و او په 2012 کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په مې میاشت کې قضایي حد د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نېټې د منډو سیالیو کې دوی بمي چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 ترورستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لنګ سرنایف په ګډه کړې وي، درې کسان مړه او 234 نور ټپیان شوي وو. په ټپیانو کې 18 تنو په خېله لاسه ورکړي دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د 4 ورځو سخت ګرمۍ له امله 180 او زیات کسان مړه شوي او حکومت په ښار کې رخصتي اعلان کړې تر څو خلک په کورونو کې پاتې شي. تودوخه په داسې وخت کې زیاته شوې چې د روژې میاشت او د برېښنا د پرچاوۍ ستونزې هم ورسره دي. د کراچۍ د ښار د مړه شوو کسانو اکثر بېوزلي او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي. د ایدي په نامه خیریه موسسې جګپوړي مامور انور کاظم روی ته آژانس ته ویلي په تېرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېر 800 ته رسېدلی. په کراچۍ ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید 4 رسیدلی او د خاص تمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.2، په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.25، په مزار شریف ښار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 8.25، په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.8، په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22، په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.14، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.12، او په بامیان کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 9.9 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ری دا خبری ساعت زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پر ملي شورا حمله د آیس های دی او افسر په امر حقانی شبکې تر سره کړی ده.
زمونږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دې حملې شا کې د حقانی تروریستي ډله موجود دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستان لوړ د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت بل دې هم خراب وای.
د تجزیې دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل که منفي اسې وګورو چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
پاکستان کولای شي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي.
پکار ده پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولای شي، لږ اثر زیات لري.
د ستاد عزیز د ورسته او څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخیسته ده. د موضوع له تاسو سره هم شریکولای شو ورسته په خبرونه کې. البته افغان سرتیری عیسی خان ارمانی درې ورځې مخکې چا نه پیژاند، څه وشول چې په دې درې ورځو کې هر څوک نوم په خوله وړي.
نورور درته ماته زګون کش کړو چې رانه کېدو ټاخ چپه کا ټاخ چپه کا یو یو بوګ درته اړو شپږ نفر مې په ذمہواری د منځه وړي.
عیسی خان در پیژنو په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتوالي پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغیز کړی دی. په ډېرو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي.
دلته کلینیک ستا تعمیر ستا اما ډاکټر نسته دوا نسته. نه پوهېږم چې دا دولت موږ ته چل را کوي که ځان ته چل ورکوي.
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده بچه بازی هم پکې زیاته شوې ده. دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي.
د دې په ځای چې دغه کسان ونیسي او چت وکړي او دوای چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم وي او ته باید مجازات شي، هلته ځي دوی امنیت نیسي.
پاسې مې جنرال ول موضوعات کې د پاکستان د سخت ګرمۍ او د غراز د عراق او سوریه د ورستي وضعیت له حاله خبرو خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدلای شي. د پاکستان ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار ورستیو څرګندونو د افغان امنیتي چارواکو عکس العملونه راپارولري. ستاج عزیز ویلی چې په جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بلدی هم خراب وای. د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي و نخه په ورستیو کې څرګنده شو. هغه دا چې د کابل د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو دوه ورځې مخکې برید وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په دې برید کې حقانی شبکې لاس درلود. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقی له ازادي لرو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې دا حقان دا حمله په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه ترسره شوې ده. نور جزئیات به د ازادي لرو له خبریال اجمل تورمان نه واورو. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوري سپتاسي او د ازادي راډيو اوريدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ملي شورا د وداني په محافظتي دیوال د موټر بم د چاودني او د وسلوالو د ډلې زی حمله په درې مورس د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی ازادي راډيو سره په ویزانګړي مرکه کې وویل چې د دغه عملی په اړه د دوی لومړني تحقیقات د خي چې د دې عملی تر شا د حقانی د تروریستي ډلې لاس ده.
مونگا لمرنی تحقیقات ده خیچه دده عملی شا که ده حقانی تروریستی دله موجود ده.
حسیب صدیقی ازادی رادیو تا ویل چه ده کال ده سر نتر اوسا پا ملی شورا دری تروریستی عملی تره شوی وی چه پا دو همه ده ملی شورا دو تن وکیلان او ده ملی عملیت لوی رئیس رحمت الله نبیل پا نخش شوی و خو ده عملی دوی شندی کردی. دیادونه ده چه ده ملی شورا پر محافظتي دیوال د موټر بم چاودنه او د وسلوالو ډلې زمړې د دوشنبه په ورځ وشو چې په دغه عمله کې یو کس وغوښتل چې په موټر کې چاودیدونکي مواد وچوي او وطن غوښتل چې د ملي شورا ودانې ته ننوځي خو دوی د امنیتي ځواکونو لخوا لبخو غورځول شول. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې دوه غیر نظامیان وژل شوي دي چې یو انجلۍ ده او یو هم یو میرمن ده، او دغه شان ویل شوي دي چې په دغه پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي دي. بلی نورې صاحب
اجمل تورمن له تاسو نه مننه. قدر منورین کوه موردل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه د ملي شورا پر ودانۍ د حمله مسؤوله بولی. دا چې د ریاست دغه حمله په اړه څېړنه کړې او په کومو شواهدو د نتیجې ته رسیدلې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال جمشید حبیب زاده د دغه ریاست له ویان حسیب صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
اوس مونږ ډیر په لومړنۍ او ابتدایي مرحله کې د تحقیقاتو، او زمونږ لومړنۍ تحقیقات د ښیي چې د دې عملې شا کې حقانی تروریستي ډله موجود دی. د دې هجری شمسی کال د سر نه تر اوسه پورې درې تروریستي حملې طرح شوې او پلان شوې په ملي شورا باندې، چې لومړنۍ د حمل په 21مه نیټه کې د حقانی شبکې لخوا تروریز شوې، چې خوشبختانه موږ کولای شوی دا حمله خونسا کړو. او دویم ځل د جوزا په 9 تاریخ کې دا هم یو ځل بیا د حقانی شبکې یا ترګریزه ډله له طرفه ترهریزی شوی و، چې په دې حمله کې داسې پلان و چې درې تنه محترم وکیل صاحبان او د ملي امنیت لوی ریاست لوی رئیس رحمت الله نبیل په نښه کې، چې موږ کولای شو دغه دواړو حملې شنډې کړو. په دې عملیاتو کې په موږ ته بعضې معلومات لاسته را رسېدلي چې ګویا د دې درېیمې حملې سره مستقیم ربط لري. دغه حمله چې متاسفانه ترسره شوه، دا مستقیما د مولوي شیرین چې د حقانی ډلې نظامی مسؤول او د په پېښور کې د دې لخوا ترهریزی شوی و، او دا حمله د سید نجیب الله او هارون لزریه دوی ته نقشه او پیسې او نورې مهمات او ټول ورته فراهم شوی و. او ویل کېږي چې مولوي شیرین دغه حمله د یو تن بلال په نوم چې ځان له ISI کارمند معرفي کړی دی د هغې لخوا ترهریزی شوی و. دغه بلال د پقوم زاخیل او د تیرا د پاکستان د تیرا د منطقې دی، او مولوی شیرین او حقانی ډلې سره مستقیم همکاري لري.
د دوی هدف د پارلمان ساختمان و که ځینې وکیلان؟
زموږ اطلاعات دا ښیي چې د پارلمان ساختمان سره د اعضاونه یوازې نه یوازې د یو نهاد په حیث دوی په نښه کوله. کله چې موږ ته دا د درېیمې حملې اطلاعات را ورسېده د ثور په 23 کې، دا تعدیدی پلان موږ وزارت دفاع، وزارت داخله او کندک محافظت شورای ملی سره شریکه کړه چې موږ وکولای شو داسې خاص تدابیر د دې تعدید لپاره ونیسو. یو مجدد ارزیابي شو د امنیتي تدابیرو، او موږ وکولای شو چې وزارت دفاع ملی یو د فرقه یو استاد 11 یو کوچنی قطعه هم اثرولی چې دا زموږ قهرمان پریت ملی سخان هم په دې قطعه باندې اړه لري.
ځینې وکیلان وایي چې په دې برید کې ځینې داخلي کرای هم لاس لري، ستاسو تحقیقات په دې اړه څه دي؟
زموږ تحقیقات اوس په لومړنۍ مرحله کې ده، او کله چې نور کار ته ضرورت لري یا نور وخت ته ضرورت لري، کله چې موږ ته داسې خبرې معلومې شوې او موثقې شوې، انشاءالله موږ تاسو ته به وړاندې کړو.
تاسو فکر نه کوئ چې د نقشه برابرول دا ښکاره کیږي چې ځینې کسان شته دي؟
البته البته دا د دې ښکارندوی دی چې دا هر څوک نشي کولی د داسې مسلکي انجینري نقشې د پارلمان د دننه نه ترلاسه کړي. دا باید ګومان ډېر زیات کېږي چې د پارلمان د دننه هم څوک لاس ولري. خدا اوس مونږ ډیر په لومړنۍ برخه کې اوس مونږ تحقیقات جریان لري او کله چې ټولې خبرې روښانه شوې او موثق شوې تاسو ته به وړاندې کوم.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقي و چې پر ملي شورا د وروستۍ حملې په اړه د خپلو څېړنو معلومات له موږ سره شریکول. دی وایي چې د حمله حقاني شبکې ترسره کړې ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یو پوځي افسر په امر شوې ده چې د ملي شورا د ودانۍ نقشه ورسره وه. د یادونې وړ بولو چې د دغې حملې د غندنې ته د غندنې په ترڅ کې پاکستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل و چې دغه حمله غندلې ده. دغه حمله ډېر ژر شنډه شوله. وړاندې د دې حملې هغه افسر هم هغه سرتیری در پیژنو چې په افغانستان کې په دوه درې ورځو کې د یو اتل په سترګه ورته کتل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو کورنۍ شمیرو ته ټیلیفون کولی شئ. شمیره مو ده 0800 822 55. بله شمیره ده 99 203 50 40. دغه راز که غواړئ چې په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ، شمیره مو ده 0042022112 3. بله شمیره ده 0042221115. کولی شئ چې موږ ته ټیلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي موضوع کې تم کېږو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان چارواکو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف دی. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار ویلي چې په وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کړې ده. خو د افغانستان له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم د سرتاج عزیز دا څرګندونې غندلې. جزئیات به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د سلاکار دا څرګندونه چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل رښتینی همکاري وکړي.
د تجزیز دغه څرګندونې وقت سره ډېر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه یې د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان را وتښتېدل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقته لرې بولي چې ښاغلي عزیز ویلي که په وزیرستان کې دوی عملیات نه وای کړي د افغانستان حالات به ډېر خراب شوی و. ښاغلي عزیز ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت یو لویه ستونزه ده خو باید ورسره د سیمې هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. اخو د افغانستان مشرانو جرګه د دغه هیواد په وروستیو ناامنیو کې پاکستان ښکیل بولي او وایي چې یاد هیواد هیڅکله هم له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي.
عزیز نظر خو واقعا مثبت پرمختګ شوی او هغوی پرمختګ همدا ده چې افغانستان کې ناامني، په افغانستان کې ګډوډي، په افغانستان کې جنګونه، د افغانستان ملت په وینو کې لتپتې. فکر کوم دا بلاکس ویلې ده که په وزیرستان کې دوی عملیات په نامه نه ده وزیرستان خلکو ته دستور نه ورکړی چې افغانستان ته لاړ شي او په افغانستان کې جنګونه وکړي، د افغانستان مختلفو ولایتو کې دوی اکمال کړي، نو نن په افغانستان کې دغه حالات نه وای. نو زه دوی دا خبرې ردوم او غندم.
ښاغلی مسلمیار وایي د سیمې هیوادونه باید په ګډه د هغو مخالفینو او تروریستانو پر له منځه وړلو که هڅه وکړي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته استول کیږي. خو پاکستانی چارواکو تل افغانستان ته د ورانکارو ډلو د لیږلو ادعاوې رد کړې دي. افغان سیاسي کارپوهان بیا وایي چې پاکستان غواړي په ورته څرګندونو سره ځان سپین وبولي خو دغه هیواد هیڅکله هم د افغانستان په وړاندې رښتینی او شفافه پالیسي نه ده لرلې. دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په پاکستان فشار راولي څو د افغانستان له ناامنیو لاس واخلي او اجازه ورنکړي چې له خاورې تروریستان افغانستان ته ننوځي.
د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. څو شیبې وروسته
د ازادي راډیو خبری ساعت.
پاکستان کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو ته د زمینې برابرولو سربیره د سولې لپاره زیات څه ترسره کړي. دا خبره د پېښور د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له هغه سره زما همکار سلطان محمد سرور مرکه کړې او په سر کې د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
چې پاکستان دا نه دی چې پاکستان حکم ورکړي او طالبان به وجیستر دا به لږ ډېر زیات غلط تمام. خو دا ده چې څومره دی ځان بې تعلقه کړی دی چې ګنې بس کوم صرف کې مدد کولی شو چې خبرې اترې وکړي. نو دې نه ما خالي دی وس لږ زیات دی بالکل حکم نشي ورکولی خو لږ اختیار ده. په کار دا دی پاکستان دې نه لږ زیات لوبه کولی شي لږ اثر زیات لري لڑی اور وقت خبر اصل کی دے پاکستان و افغانستان اور دے تیر سمندے کی غلطیاں ہر رفتہ چشیری وہ بے باوری دمردا وہ پاکستان رشتے ہم وہی نسو کے منی نہ ہم جی گرو دی مذہبی انتہا پسند سرا پاکستان پیسوں پوری اور کلیئر بریک نہ دے کرے آگے پوری دا خبر مخ کی نزی ما سال دے خبر اترو خبر ادا خدا مسئلہ کش خبر و اثر و ندا دی بانے دی تیتا کو صحیح موقع جوڑا ول والی دا پاکستان پکار دارے چی دا پاکستان زمکا دی استعمال دا منازے سختی سرا دی خلاف ایکشن والی چی پاکستان زمکا پا افغانستان کے دی ترگرائی دی پارا اور جہاں پسند دی پارا نہیں استعمالی گی دلتا چی تم گندو نبی آئے خلاف یو سنجیدہ ایکشن وائی سیشی نو اللہ با داخل خبر اثر سکینی ای دل تا پارام ناسی لگا حکانی نیٹورک و دا خلق نبیا صرف پدی نکی گی چیر تا سا خبری ہو کئی کانا تا سا خبری ہو کئی پدی نکی گی
ڈاکٹر صاحب
دندون خلاف با ایکشن علی
ڈاکٹر صاحب بخنق وړم په افغانستان کې عام پرسپشن دا ده عام مفهم چې خلکو اخیستي عادت ده چې د طالبانو غوندې خلک چې په پاکستان کې مشران وسی های پروفایل بریدونه لکه د افغانستان په پارلمان باندې برید د پاکستان د ځینو چارواکو له مشورې او د هغوی له دستوره پرته نشي کولای. تاسو نظر څه دی؟
دا پرسپشن دی پاکستان ته داسې عملن خیانه ده صرف بیان باندې نه بلن خینا دا چې دا پرسپشن غلط دی. پاکستان وایي چې دا داسې نه ده نو بیا به په ځمکه باندې خال چې او دا داسې نه ده او ځمکه باندې به الله ماشاءالله خلک د پاکستان خبره مني چې هغه دلته چې کوم هغه ګوندونه ناست دي چې افغانستان کې بریدونه کوي هغه خلاف تاسو م عمل کړی دی.
په خبر د پوهنتون نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټکو چې د پاکستان د حکومت د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. افغان سرتیری عیسی خان ارمانی څوک دی؟ درې ورځې مخکې چا نه پیژند خو اوس هر څوک نوم په خوله وړي. وړاندې در پیژنو په افغانستان کې د نامنیو زیاتوالی په روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی دی. دغه راز د پاکستان په سین کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر اووه سوو زیات شوی دی او سپینه مڼې هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کوردي ځواکونو وروستۍ پرمختګونه وستایل. پر دې اړه په تفصیل راپورونه در اورو. د پاکستان د لوړ پوړي سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه همدا شېبه یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ لنډ وخت ډیر کم لرو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا کچېرې دغه پاکستان کې په وزیرستان کې عملیات نه وای شوي د افغانستان وضعیت به له دې هم خراب وای لکه هغه څنګه چې سرتاج عزیز ویلي؟
پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي ځکه دا اوس هم عملیات چې پاکستان کړي دي د هغو خلکو ته چې وایي افغانستان ته هلته جهاد وکړي په پاکستان کې جهاد نشته جهاد په افغانستان کې دي. اوس موږ تاسو که څوک فکر وکړو په پاکستان کې کلیساوې په د یهودانو ادیرېسه په افغانستان کې څه شته چې دوله افغانستان نه پرېږدي؟
بله مننه ژوندی اوسئ. یو بل اورېدونکی هم را سره ده. مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
جوړ طبیعت خلاص
مننه ژوندی اوسئ.
امن دې روده دا خو دا شکار دی کنه چې دا پاکستان نه شي چې دا مرته ته شي دا چې کوم په تیر کې دوه په خلاف دوه چې موږ په درو میشتو کې همکاري کوي تاسو خو په درو دوه په درو میشتو کې موږ هم ګډبړ شل دي ته ویو نن راسته کوي افغانستان حکومت هیڅ کله به د دوه مرته ته په خپل باندې باور ونه کړي.
بله مننه تاسو نظر مو هم واورید. اوس په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. بیا هم جان خالق زې استډیو ته راغلی مخکې دې چې نور راپورونو ته دوام ورکړو. ل الکوزای صاحب د لندو خبرونو تفصیل اوروي مو بخې دې سټکه اوروي.
تشکر. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ولسي جرګې حمله د آی اس آی د یو پوځي افسر په غوښتنه د حقاني شبکې لخوا طرحه شوې وه. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وو او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره شریک کړي وو. د قندوز د ولایتي شورا رئیس وایي تر اوسه هم د چاردرې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه دفاع شوې. محمد یوسف ایوبي ازادي راډیو سره خبرې کوي وویل تېرو شپږ ورځو را په دې خوا د چاردرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او اویا تنه افغان سرتیري هم د وسلوالو په محاصره کې دي. د قندوز والي تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د جمهور ریاست لومړي مرستیال د پاکستان همکاري له طالبانو سره د خبرو یو حل لاره بولي. جنرال عبدالرشید دوستم تېره ورځ افغان سرتیري عیسی خان ته د ستاینلیک ورکولو پر مهال وویل د افغان حکومت سیاست دا ده چې په هیواد کې د امنیت د تامین په هدف خبرې د حل لار ده. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا ده چې فرانسه وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه موسسې هغه محرم اسرات په ډاګه کړل چې ښایي د امریکا متحده ایالاتو د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او دوه پخوانیو جمهور رئیسانو خبرې یا مکالمې ثبت کړې. د ارمنستان په مرکز یوروبان کې د برېښنا د بیو د پورته کېدو پر ضد د مظاهره کوونکو پولیسو د شخړو له امله د ښار مرکزي سړک بند شوی دی. د آزاد آسیا راډیو نو ویلي غوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسته کې په پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې او له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي. د سوري چارواکو نن تایید کړه چې د اسلامي دولت ډلې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې دوه زیارتونه ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت بل دی وروسته هغه کورنۍ تهدید نکړي چې اسلامي دولت القاعده او نورو ډلو ته د خپلو یرغمل شوو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې پیسې ورکوي. او اټکل کیږي چې د امریکا د فدرل محکمې یو قاضي به نن د باسن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول محکوم کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل ځغلبنې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلبنې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې 15 تن هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تن انجونې ګډون کوي. همدارنګه نن د سنوکر فدراسیون په دوهم سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز زمي ازادي راډیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال روزن مانزل او د غرض د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د سلور تنو افغان لوبغاړو غوره کول په ګوته شوې دي. د ورزش 15 برخو بیلابیل سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د مانزنو په هدف د سه شمې په ورځ پایل او یو اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرنیش په سیالۍ کې خپل مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ مسؤل سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولای شول چې توپان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 15 د دوه په مقابل کې وتوانید چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدې ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته وځي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سم ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې په دې سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له اوو سوو څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، دړکنه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر اووه سوو ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیايي چارواکي وایي چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیايي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سې شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایو له ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سې شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی د دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نن ځر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخه درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کرد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراق ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکي هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
کرد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کرد ځواکونو همداراز د سې شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کرد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بیلګه بولي چې کېدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی بمباری او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلی کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنگرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایی کمپاین او ځکنیز ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي
is I think an indication of how critically important it is
za fikr kom da masala de desh karandui kawi chi de daish pawrandi mubaraza ki de yow piawuri awagizman mutahid darlodal da amrika la par tsumra muhim dai
an effective partner fighting ISIL on the ground
josh ernest de kurz wakunu pa bariali top ki da anqare haga muwafiqa muasir u balala chi تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیه له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځنګړي ډول یې په کورد سیمو کې شې پایلې اخیستې دي د پینټاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي کنه له څه ویلو ډډه کړې ده امریکای چارواکی وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت اړتیا لري سره له دې چې کورد ځواکونو د رقی شار د شمال لویدیځ لوی لارې په نیولو سره د اسلامي دولت ډلې اکمالات ستونزمن کړي دي خو د امریکایي چارواکو په خبره داعش ډله نورې اکمالاتي لارې هم لري او په بشپړ ډول د لارې د پرې کېدو له ګواښ سره مخامخ نه دي
لغمان ته زو خو له هغه سرتیری سره چې په لغمان کې نن یوه څلور لارې په نومونو مول شوه دا سرتیری څوک دی چې ولسمشر ورته کور ورکړ او مرستیال هم موټر اجمل تورمانی نور را پیژنی
د جوزا نه وشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډلې ځه حمله
ناتفسن هیڅ ګاپینېست ناتفسن وکړي سی بای موټر
دا پیخه یو تل زیګوي یو غازی عوام همدا وایي او اکسونه نیمشپه د کابل په واټونو سړی فیسبوک کې نړیوال کوي د افغانستان بهر هم نوم پر شبو او د میړانې کیسې کیږي خدا څوک دی
عیسی خان ارمانی ما د یو سلو یو لسمې پر کې د اول لیوا سلورم کندک د قراغا ټولی بریدمل دغه لسمې بجې شاوخوا وی چې پوتا کې ناسو یو ناڅاپه خطرناک چاودنه وشوله دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم 14 نوښل مېبین کې صرف کانتینر د 14 زی موانې و هټیر لندو ډیر خطرناک غړ زی وو کوچ غوګونه زمونږه صرف ډوب کول تپ تیار شولا کانتینر کې چې شی سامان او تختې وي کنه وی ټول را باندې راو غرزولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته مان ما خپل سره نه درکه ونو نو یو مل ټوپک می په لاس راغی دانډی والانو نو مازر کی ویل چې اتمن داخله دا 14 وکړه د سر ډلیس خلک مشتا غواړي چې رانه نه وځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنگ وکړو خلک د مینځ ټول ویسي نو مرمه مې تیر کړ د کانتینر په دروازه کې مرتزنګون کې شو کو نو تیار هغه موټر به مې ځان ته دروازه جوړ کړه موانه و غرزوله نو دې پسې پیاده را مارش کړل ټونو سو شاته و درته کوشلل د راکټو کني شو کو په مې د سیانو سره را خوشو نو ورور درته ما ته زګون کې شکرو شرانه نه کېدو ټاخ چپاکا ټاخ چپاکا یو یو بم بوګ درته اړو شپږ نفر مې په ذمہاري د مې زوري
عیسی خان وای سرباز ده ل سر سره لوبي کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده پښته
باز په نوم یادې ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د څه خوار کار نه ده چې چا سره مخامخ هو جنگي یو سینه دې ورته مخامخ نیول یو جنگي نو دا سر په بدله کې کیږي نو ما سر نه ځان تیر کړو ځکه مې مقابل کوم سره جنگ کړه ده
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسی خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوند اخلي
دته نه خوند اخلي مزوم چې زما کوڅونو نور خبري شي په خارج ملکو کې لازم شي دا خو مل افغانستان د خپل ملک ده
عیسی خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدل او د هغه ملمکی کی او غنی د کور کلی ورکوي
ولسمشر رات خپل دریو تاکا کور راکو ماوین اول راته خخسته موټر راکو نور مزه ډیر دوستان دي تر اوسه نازول ما نور دوستان ډیر مزه خیر نور پست دی مو نازي
د خشه سرباز عیسی خان ژوند اوس بدل شوه دی دی وی نور چاري خو پریک ده چا سره د خبرو وخت هم نه لري
ولا ډیر زیات تغیر راغله ده پهلن خاطر دې چې زه په دې خپل ځړه کې وایم چې ته څومره یو پسمانده یو عادي خشره سرباز وي بریتمل وي او نن سبا تا پسې خلک ګرځي او چاته رسیدګي نشي کولای چې ورسره خبرې خالي وکړي نور کار خو پرېږده مطلب خبرې تشې خبرې نو زه ډېر د دې وخت کې یو ژوند نه یو ښه خاطره لرم یو هغه لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسېږم او داسې
خو عیسی خان ته اوس یوازې خوشحالۍ مخه نه ده کړې د غچ ټوپک یې هم څاري خدای وایي هر څه ته غاړه ورکړې ده
ما په دې وطن په لار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ فدا کوم هغه روسي مې ځان خطر کې اچول او څنګه مې نیول او دښمن مې د مې زوړو نو هده دې نه معلومې دوه کزي وشته وي که دغه دښمنانو سره واسکټې وي دز مې پکړه و چودنه کړه خو بیا هم د مې زتلو خو ما خطر هر څه په ځان منل ځکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې تا کار چې څوک یې اغاتمن تا خطر یې سره قبول کړي په ځان د پامل او خپل
د عیسی خان هم کاغوش ملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ورسره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د 28 منېټي د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودني او د وسلوالو مخالفینو د ډلې ځهم دي اتل او غازی همدا عیسی خان پیژندل شوې ده
بالا د چر دی اې د خانی انډی والا نرم اسکل ہے پشے والنګار چ خاطر نرم میرم د خانی خود گ پائے فقیر لنګ شد میرم قبر جان د خار دل ما تنگ شد میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شد
د عیسی خان ارمانی په ویار سندره مول ازادي رادیو واورېده خو په افغانستان کې د ناامنیو موضوع ته بیا هم دوام ورکوو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی پر روغتیایي خدماتو هم ناوړه اغېز کړی او په ډېرو ناامنو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه او نور مرکزونه تړل شوي دي افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې مرکزونه تړلي او تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي دوی به دغه روغتیایي مرکزونه پرانیزي ناجیه صافی پرې راپور لري
په هیواد کې ورسېو نامنیو او جنگ جګړو روغتیا وزارت هم دې ته اړ کړ چې په یو شمېر سیمو کې خپل روغتیایي مرکزونه وتړي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نامنیو لامل نشي کولای چې د هلمند او کندوز ډیرو سیمو ته خپل روغتیایي خدمتونه ورسوي د دې وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
با تاسف جګړه اخیره کې در ولایت کندوز در دولت
په خوښنی سره په کندوز کې ورستی نامنې د دې سبب شوی چې د دې ولایت په چهردرې ولسوالۍ او تپه بیرده کې مرکزونه بند کړو همدارنګ په هلمند کې چې کومې جګړې وشوې په مساکله سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې کلینیکونه بند شوې دي
خغلی مایر ول تر هغه به د روغتیایي مرکزونه بند وي چې وضعیت ښه شي او د دوی کارکونکي وکول شي چې سیمه ته ولاړ شي دا خبره
هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي د بشري حقونو د فعالانو په وینا یوه بله پدیده به چې بازي هم پکې زیاته شوې دغه فعالان په دې برخه کې امنیتي ځواکونه هم تورنوي الیاس دای ته بغښ شو
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤلین وایي د دوی د دروي میاشت شواهد ښیي چې د بچبازي مسله د ورځې نه بلې ته عامېږي او نه یوازې ډېر کسان دې ناوړه عمل ته مخ کوي بلکې د ورځې نه بلې ته د هغه ماشومانو شمېره ډېریږي چې بچبازي پرې کېږي محمد بلال صدیقي چې په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د کال په هرو څلورو میاشتو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه سرویه کوي بلال وویل د دوی معلومات ښیي چې د دې ناوړه عمل په پراخوالي کې ځینې امنیتي ځواکونه لاس لري سیدیکول امنیتی ځواکونه د دې په ځای چې د بچه بازی مخه ونیسي د هغه محفلونو امنیت ساتي چې د ماشومانو پکې ناوړه استفاده کیږي.
مثلا عمل زموږ امنیتی ځواکونه په محفلو کې عمل حضور پیدا کوي او هلته د هغه کسانو سره همکاري کوي او دوی امنیت نیسي. د دې په ځای چې د هغه کسان ونیسي او چت وکړي او د وایي چې د قانون په مطابق باندې یو مجرم وي او ته باید مجازات شي، هلته ځي دوی امنیت نیسي او په هغه زمان کې عدالت ته کم لاسرسی د خلکو متاسفانه دا ستونزه د دوی او تاسو په ټولنه او خصوصا په ایمان ولایت کې
دول د دوی د معلوماتو لمخې په تیرو درو میشته کې د ډیر شپې شخوا کې ماشومان د دین اور په دې څخه ځانمن سوي دي. هغه ځکه کړه په دې کار سره دوغه ماشومان اند بل خاور سره خبر کیږي چې د بچو بازی په محفلونو کې جنې استفاده کیږي. سدیکی ول د دې ستونزو د پراخوالي په مخنیوي کې مدني ټولنې رسنۍ او د قانون عملي کېدل هم در رول لري چې باید تر سره شي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وویل کچیر بې وزلي اداري فساد نام نه وي او قانون تطبیق نسی هلته دغه پدیده تر بل هر ځای ډیره رشد کوي.
موږ او تاسو هر اداره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رسنۍ مدني ټولنه هر نه دا مکلفیت لري چې خپل وظایف مسؤلیتونه د قانون پر مطابق باندې حکومت تداوم شکل کې دوی تطبیق کړي. بله اندېښنه یا بله عمده ستونزه د ماشومانو په مقابل په هلمند ولایت کې هغه ماشومان دي چې متاسفانه په
حقوق پوهان وایي کله چې د بچه بازی سم تعریف وشي په اساسي قانون کې د جرم په توګه وګڼل سي او د سزا موارد ورته وټاکل سي مخه نیول کیږي. د هلمند امنیتي مسؤلین د بچه بازی په مسله کې د امنیتي ځواکونو لاس لرل ردوي. وایي کچیر د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین په دې اړه چې امنیتي ځواکونه په بچه بازی کې لاس لري دوی ته شواهد وړاندې کړي قانوني عمل به وکړي او هر هغه څوک به د قانون منګولو ته وسپاري چې د دې ناوړه پدیدې په ترویج کې لاس لري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. په دې خبري ساعت کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر ملي شورا حمله د آی اس آی دی او افسر په امر حقانی شبکې ترسره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرزاد عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې وایي که په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. د عیسی خان ارمانی مو چې درې ورځې مخکې چانه پیژاند اوس او درې ورځو کې د یو اتل نوم خپل کړی هم درو پیژاند. عیسی خان ارمانی هغه څوک دی چې نن په لغمان کې یو څلور لارې په نوم ونومول شوه. دغه راز د ناامنیو له د زیاتوالي سره مو د روغتیایي خدماتو د کمیدو او دغه راز په هلمند کې د یوې بلې پدیدې د خپرېدو په اړه واورېدل چې د بشري حقونو فعالان وایي بچه بازی پکې زیاته شوې او د پاکستان په سند کې د سخت ګرمۍ له امله هم د هغو قربانیانو له حاله خبر کړی چې ویل کیږي د مړو شمیر له اوسو زیات شوی دی. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاص خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارک میاشت کې یوه ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د صلح مسله ده. که چیرته د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې دغه جنگی ډلې صلح وکړي د اسلام د مبین دین له نظره څه ګټه ورته رسیږي، یعنی څه ثواب کمای کوي؟
بله، صلح د اسلام پیغام دی او د مسلمانانو په خپل منځو کې جګړه او شخړه او جنگونه چې دي دا د اسلام د نظره محکوم دي. نو که په دغه میاشت کې چې انسان خپل نفس د کنټرول لاندې راولي دا د دې لپاره دی چې په درې توګه باندې چې هم د خدای د مخلوق سره په سوله کې سړی واوسیږي، هم د خدای سره په عبادت او په راز و نیاز کې شریک واوسي چې تمامه ورځې د انسانو د خدای ارتباط دی، روژه د دې لپاره نیسي چې د خدای حکم دی. که په دغه وخت کې د خپلو ورونو سره د خپل دوستانو سره د خپل عزیزانو سره دغه کینه او نفرت چې دا خه مسلمان نه دی یا خسړی نه دی دغه لری کی دغه د جنگ عوامل به کم شي او په اسلام کې دا چې یو مسلمان باید بل مسلمان ته درې ورځو نه زیاته دائم په حد اعظمي باید کینه او چرک په زړه کې ونه ساتي. نو که په د روژې په اولو ورځو کې زمونږ دغه ډلې چې په جنګو په مبارزو باندې یو د بل په ضد باندې مصروفه دي یو د رمضان په مبارکه میاشت کې دغه یو ښه عمل ترسره کړي چې دغه ځي کې اوربند اعلان کړي چې هیڅوک به په رمضان کې په یو بل باندې غرض نه لري، هیڅوک به عملیات نه کوي. نو دا به یوه ډېره ښه خبره وي او خدای دې دغه ټولو افغانانو ته چې مسلمانان دي په هر ځای کې چې اوسي د دې توفیق ورکړي چې سوله په خپلو زړونو کې راولي.
مولانا صاحب د سولې خبره راخله، طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې چې جګړه روانه ده مختلف عوامل لري او دا په دې راپورونو کې هم واضح شوی ده، لیکن ممکن یو څوک دا ووایي چې زه دا جګړه د دې له خاطره کوم چې مقابل لوری د اسلامي اصولو سره سم د تحمل او زغم نه دی، یعنی یو دلیل ځان ته ولري چې زه دا جنګ کوم د اسلام له نظره. په هغه حالت کې هم دی باید په روژه کې اور بند کړي.
ما تاسو ته مخکې یو څو موده مخکې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو مثال وویلی. په یو جهاد کې راغی، دا د یو کافر سره په مقابله کې دی، نو دا کافر راڅملولو هلته دوه په دوه مخامخ جنګ و، که نه داسې دا اوسنۍ راکټونه و تیارې و درون و دا مسایل نه و. نو دا سړی چې دی اوس په داسې یو حالت کې دی چې دا ناکامیږي، یعنی حضرت علی کرم الله وجهو په ده باندې قادر دی. په دې ساعت کې د کافر حضرت علی ته لاړې ورته کړې، نو حضرت علی پاڅېدلو او د جنګ نه لاس واخیستو. نو دې کافر ورته وویلې چې تا ولې دې زه پرېښودلم، وې تر اوسه زه تا سره د خدای دپاره جنګېدلم، لیکن تا اوس ما ته لاړې روتو کړلې، زما سره شخصي عقده پیدا شوه، که اوس ستا په ضد زه عمل کوم ما یو اسلامي عمل نه دی کړی، ما د خدای د رضا دپاره قدم نه دی ایښی، دغه ستا مرګ به په شخصي عقده باندې که موږ دغه سنت په خپله جامعه کې په ځای کړو، که یو انسان د خدای د رضا دپاره او د ولس او د ملت د اطلاع دپاره اغم په هغه صورت کې چې بل هیڅ لارې نه وي دغه لاره ورته پاتې، هغه بیا دغه سی کار باید وکړي لکه چې حضرت علي کرم الله وجهو په دغه جهاد کې وکړلو چې د انسانانو سره به شخصي خصومت نه کوي.
مولانا صاحب دا بیا هم خبره یو څه پراخه شوه، ځکه چې د خدای پاک د رضا لپاره د امت د ښېګڼې لپاره یو څوک به ووایي چې زه د خدای پاک لپاره دا کار کوم، اما بیا هم ستاسو په فکر د روژې په میاشت کې باید د خپل کلاشینکوف له
بس دی چې دې ځکې باید وګورو چې په دې ځکې د امت دپاره یې ضرر څومره دی، مسلمانان څومره پکې وجل کېږي، بېګناه انسانان څومره په دې مسله کې دخیل کېږي چې هغوی روژه نیولې ده، د خدای په عبادت اخته دي. نو که په رمضان په میاشت کې دغه مسلمانان چې په جګړو اخته دي دا فکر وکړي چې د روژې میاشته ده چې مسلمان ته انسان ته د سړي خیر ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا به یوه ښه خبره وي چې سړی د جنګ او د جدال او د جګړې نه لاس والي، چې انسان په دې باندې مامور شي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، مسلمانان په جګړې کې تالف نه شي، او د افغانستان جامعه چې ده دا به شخصي هغې که موږ وسو ویو موږ دا تجربې وکړلې. په اسلام کې دا دی چې په چا کې 50% د ایمان او د اسلام هغه و نو ته به یې راکش کوي چې دا مسلمان دی. منګه دغه حکم په خلکو باندې چې کافر دی دا په اسلامي نړۍ کې اوس نن ډېر رواج شوی دی، تکفیر دی، پلانې سړی صحیح مسلمان نه دی، پیغمبر ته یو صحابی راغه په یو جنگ کې وې د مسلمان د سړی مسلمان شول ما په اخره کې زور باندې بریالي شوبه او دا د ډار راشه راغه مسلمان شول چې زما دي zarar نه پامن کیږي نو هغه ورته ویلې اشقق تصدره آیا تا دې د زړه چیرلې دي چې د په زړه کې دغه ایمان واقعي دی کنه نو موږ باید د اسلامي امت کسانو ته خپل اغوش دی امت خلاص کو اغا کسان چی بیلاری شویم دی اغوی وجادل هم بلتی هی احسن پتوگا باندی ای تبلیغو دی تخ دی خبرو دی لاری دی منطق دی لاری نا را او وارو ورطاوی چورو را تا دی اسلامی امت یو جزی تا پا دغا امت کی زیگی دلی استاپلارو نکم مسلمانان و تراشا او دغا سی یو کار وکا چی زمونگ سر آغا وکی لیکن زا پخپلا پا دی باندی غیم چی پا افغانستان کی پا وسنی حالات کی سوله چی دا دی وقت ضرورت دی دینی ضرورت دی چی افغانان او مسلمانان پخپلو منزو که اختلافات لری کی او دی 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 پارا روجا دیر مسایده میاشتا چی شروع کی او دی سولی پا طرف بندی لارش
د ازادي راډیو خبری ساعت